ਅਜੀਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ کانو قدم ناوریدون کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا زمگا یو سات خبری خبرونه تا تاسو وگوی او اوس هم د پینزو دقو خبرونو رواندی کولو لپاره ستاسو رواندی یو په پیښور کې اوس هم وخت شوی دی د ماښامې و په کابل کې دی شپږ نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ورځې لس بجې شوی دی. یو وار بیا ستاسو پام راګرځوو مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د بدرک کړل شوی سعودي خبریال جمال خاشقجي په اړه د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د سعودي عرب د واکمنو وروستو نن د ترکی صدر رجب اردوان سره هم لیدلی او خو د پښتونخوا په هری پور کې هم یو خبریال وجل شوی.
د پاکستان حکومت په پخوانی فاتا کې د پوځي اپریشن او د تراګرۍ له امله بې کوره شو خلکو ته بیرته کورونو ته د ستنېدلو لپاره نورې لس ورځې ورکړي، خو د خیبر د کوکی خیلو قبیلې بې کوره شوي مشران وایي ویجاړ شوو کورونو ته نه ځي.
چې خپل کور نه څوک ځي نو خوشحالېږي، خو بدقسمتي ده چې موږ کور له روان یو نو موږ په خفګان ځکه روان یو چې هلته مو کنډر کور دی او په هغه کې د اوسېدو څه شی نشته دی.
نن پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن بندي مشر شاباز شریف اسمبلی ته ورغلی او نوموړي په واکمن تحریک انصاف ګوند تور لګولی چې د احتساب اداره نیب د سیاسي انتقام لپاره کاروي.
اوس مؤخر فیصله کو نیب نے امپلیمنٹ کیا تاکہ بائی الیکشن پر اس کا سایہ پڑے.
اوس همرانی کو خبرونه د تفصیل سره. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي سعودي عرب ورته باور ورکړی دی چې د خبریال جمال خاشقجي په اړوند پلټنې به نړۍ ته ښکاره کوي. نوموړی پومپیو د سعودي عربستان د سفر وروسته ترکیې ته تللی او د ترکیې د صدر رجب طیب اردوان سره یې لیده کاته کړي دي. سعودي خبریال خاشقجي چې د سعودي عرب د پاچاهت ناقد دو او په امریکا کې میشتو د روانې میاشتې د دویمې نیټې څخه په استنبول کې د سعودي عربستان د کنسلګرۍ څخه بې درکه شوې. ترکیه ادعا کوي چې خاشقجي د سعودي عرب ایجنټانو وژلې دي او بیا سعودي عربستان وایي چې خبریال د کنسلګرۍ څخه وتلې.
اخوا د خیبر پښتونخوا هری پور سره نږدې په هتار سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون خبریال محمد سلیم تیره ورځ نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې. پولیس وایي خبریال یو کم دیرش ډزې ویشتل شوی دی. رای خبریال د وژنې په ضد ځایي خبریالانو سازمانونو او د مدني ټولنو غړو احتجاجي مظاهرې کړي او د حکومت نه د خبریالانو د تحفظ غوښتنې کړي دي. د هزارې د پولیسو مشر محمد عالم شینواری ویلي د دغه پیښې پلټنې به کوي.
د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار ویلي په چترال کې میش د کلاش تهذیب وګړو باندې د مذهب بدلولو فشار نشي راوړل کېدی. هغوی ته بشپړه ازادي او خپل ټول حقونه ورکول پکار دي. د کلاشانو په ځمکو د ناقانونه قبضې په اړه یوې اورېدنې په مهال د سترې محکمې مشر قاضي ویلي هر څه که کلاشان په شمیر کې ډېر کم دي، خو د هغوی ځمکې باید په زور ونه نیول شي.
د پاکستان په پارلیمان کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف تور لګولی چې حکومت او د احتساب ادارې خپلو کې ساز باز کړی او د مسلم لیگ نون ډلې مشران بېګناه په زندانونو کې اچوي. د غبن په تورونو کې بندي شهباز شریف نن پارلیمان ته ورغلی او نوموړي هغلته ویلي پارلیمان به دا پرېکړه کوي چې هیواد کې د قانون سر لوړی وي او کنه د ځنګل قانون دی پکې بځای وي.
په برما کې روهینګیا مسلمانانو د برما د پوز د ظلمونو د تحقیقاتو لپاره چې تیر کال د متحده قومونو کوم خصوصي ډله مقرر کړې شوې وه، دا به خپل معلومات سلامتي کونسل ته وړاندې کوي. د سلامتي کونسل د 15 غړو ملکونو ځینې برطانیې، فرانس، آیوري کوست، کویت، هالند، پرو، پولند، سویډن او امریکې د کونسل د غونډې لپاره خواست کړي دي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره امیدوار عبدالجبار قهرمان په یو بمی چاودنه کې سره د دریو ملګرو وجل شوی او وطن نور پکې جوړبل شوی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی د دغه پیښې غندنه کړې ده. د دغه پیښې ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا زمنګا یو ساته خبری خبرونه پای ته ورسیده. خو چرته زی موخ شوی دروانو چارو د خبرونه هلو وی او او دا بنن وړاندې کوي زمنګ همکار صداقت جان صاحب. په خیر سره قصه
ډیر مهرباني بختور شاه او ګران اوریدونکو د پروګرام هلو وی وی سره زه قربا صداقت جان حاضرم. تمهنی او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم ګران اوریدونکو. په متحده عرب اماراتو کې افغانستان پریمیر لیگ د کرکټ مقابله روانه دي. په پاکستان کې تعلیم په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د تعلیم په مت کې د پاکستان مشکلات څه دي په دغه خبرې کوو. خو وړمې افغانستان او په هیواد کې د اکتوبر په 6 نیټه کېدونکي عام انتخابات نن په هلمند ولایت کې د ولسي جرګې امیدوار عبدالجبار قهرمان په دفتر بم چاودنه کې هغه وژل شوی دی. که څه هم په سمدستي ډول چا دغه چاودنې ذمېواري نه ده اخیستې خو د دې نه وړاندې طالبانو په انتخاباتو د حملو دړکی کړی دی. ګران اوریدونکو د افغانستان د خپلواکه انتخابي کمیشن ترجمان ذبیح الله سادات دا وخت موږ سره د کابل نه په ټلیفون په کرخه موجود دی. زه ورته په پروګرام کې هرکلی وایم. سادات صاحب په خیر علی.
السلام علیکم صداقت جان صاحب. تاسو تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم او د نیکمرغه ماښام په هیله.
مهرباني ډیره مهرباني. زه لږ سادات صاحب اوریدونکو ته د پروګرام د ټلیفون شمیرې ور یادې کوم. بیا راځو تاسو سره خبرې کوو. 001202050403 بل د ټلیفون شمیره ده 0000900 په دې ورسته ټلیفون شمیره باندې ګران اوریدونکو تاسو په پروګرام کې وړیا ټلیفون کولی شئ. په تاسو به خرڅانه راځي خو که دغه ټلیفون تاسو د لاین لاین یا ځکن ټلیفون نو کوئ. ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو د وایس آف امریکا سټوډیو واشنگټن ڈی سی نه نیغ په نیغ اورئ. ګران اوریدونکو د افغانستان د خپلواکه انتخابي کمیشن ترجمان ذبیح الله سادات دا وخت پروګرام میلمه دی. په افغانستان کې د انتخاباتو په موضوع ورسره خبرې اترې کوو. تاسو تیاری کوم پړاو ته رسیدلې ده سادات صاحب؟
سلامات اوسې. په لومړي سر کې مهمه بولم چې د لوی هسته یو د جناب قهرمان صاحب د روز پاړه باندې د دوی کورنۍ ته تسلیت وایم. قهرمان صاحب واقعا یو پیاوړی شخصیت وو او یو ملي شخصیت وو. خدای دې د روح خاده لري. د ولسي جرګې د ټاکنو دپاره زموږ ټولې تابعیاوې نیول شوي دي. همدا تر اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو د ټولو ولایتونو مرکزونو ولسوالیو او همدا ډول د رای ورکونې مرکزونو ته زموږ اساس او غیر اساس مواد استول شوي دي. په ورته وخت کې بایومیټریک سیستم هم ټولو سیمو ته استول شوی دی. د ښوونې او روزنې پروګرامونه هم ټول بشپړ شوي دي. لله الحمد په دغه راتلونکو ټاکنو کې مونږ څه باندې 440,000 ناظرین لرو چې له دې جملې 120,000 زنانه دي یعنی ښځینه دي. او په ټول کال د 122 نړیوال ناظرین په دغه پروسه کې مونږ ځان سره لرو تر څو دغه ملي پروسې څخه دوی درست نظارت وکړي او هغه به د ټاکنو پر شفافیت باندې مثبت اغیز پرې باسي. تر دې دمه پورې انشاءالله رحمان تابعیاوې ډېرې ښې نیول شوي دي او مونږ هیله من یو چې راتلونکي ټاکنې به شفاف عادلانه او په خپل وخت ترسره شي.
څه مشکلات یا ستونزې څه لري؟
تر دې دمه پورې خو مونږ خو د کوم ستونزې او اساسي ستونزې مشکل سره مونږ نه یو مخامخ شوي. نن مو هم د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د ټولو رسنیو مسؤلینو سره ناسته درلودله. د دوی سره مو هم د همغږۍ ناسته ترسره کړه تر څو وتوانېږو راتلونکي ټاکنې په ښه ډول سره مخته بیسو او کومه ستونزه مشکل په هغې کې رامنځته نه شي. دا ځلې ټاکنې به له نورو ټاکنو سره متفاوتې واوسېږي. دا ځلې مونږ په دغه ټاکنو کې د رای ورکوونکو لیست له ځانه سره لرو. په ورته وخت کې به په دغه ټاکنو کې له بایومیټریک وسیلې نه هم استفاده وشي تر څو د خلکو هغه بایللی اعتماد په دغه پروسه راژوندی شي او خلک وتوانېږي له خپلو حقونو څخه په درست ډول سره استفاده وکړي.
د ولس دا خبره یقیني کوله د پاره چې خلک په ووټونو کې په لوی شمیره کې رای ورکړي. په دې لړ کې د پوهې د پاره تاسو پروګرامونه ترتیب کړی دي؟
د عامه پوهاوی د پاره هم مونږ یو شمیر کلنې تر سره کړې دي چې هغه هم ان شاء الله رحمان د دې کارندوی کوي چې زمونږ ټول هیوادوال د خپل حقونو څخه خبر شوی دي. د دوی یو رایا سرنوشت حکم کې ده او دا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اثبات باندې رسولې ده چې دا دغه ان شاء الله د دوی یو رایا ټاکون کیږي. په ورته وخت کې په ټول هیواد کې مونږ له رسنیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي تر څو دوی په خپل وخت سره پیغامونه له خلکو سره شریک کړي تر څو خلک له دغه ملي پروسې څخه باخبره ووسیږي. او په ورته وخت کې مونږ هڅه لري هم کوو چې د ټاکنو په ورځ هم په ټولو ولایتونو څخه مستقیما راپورونه ولرو که کومه ستونزه مشکل رامنځته کیږي هغه ته په خپل وخت رسیدګي وشي او کومه بل کوم ستونزه مشکل سره مخامخ نشي.
آیا داسې کومې سیمې شته چرته چې تاسو فکر کوئ چې ګنې دا امکان شته چې دغه پروسه سرته ونه رسول شي؟
لکه څنګه چې مونږ خپل د رای ورکوونکو مرکزونو اسلام یتي بنسټونو سره شریک کړی وو وروسته له دې چې دوی خپلې ارزونې ترسره کړي دوی مونږ ته تضمین راکړی چې د 15,000 رای ورکوونکو مرکزونو چې هغه ټول ټال 1,000 د رای ورکونې محلونه کې د دې امنیت به دوی خوندي کوي او امنیتي بنسټونو هم په دې اړه باندې خپل امنیتي پلانونه جوړ کړي دي او ان شاء الله رحمان چې په دې برخه کې کوم خاص مشکل نشته. اما یو لس سوالې دي چې په هغه کې به ټاکنې مشکله وسیږي او غلطه تلور تهدید لاندې دي په هغه سوالې کې موږ اداره ورکونې مرکزونه هم فرانست نه لرو او هغه هم د امنیتي بنسټونو سره همغږې دغه کار سره شوی دی.
سعادت صاحب اوریدون کی هم دی مونږ سره غږ به په پروگرام کې شامل او تاسو نه بده پښتنه هم کو چې زنه داسې مبصرین دی یاسیلون کې دیږي وای چې غنی په انتخاباتو د انتخابی کمپاینونو باندې زنه امیدواران د قواعد او نزیات پیسې مصرفوي دغه سن کوم شکایتونه تاسو پر رسمي ډول تر لاسه کړی دي سې اقدامات پکېږي په دغه خبرې کوي خو د اوریدونکو غوونه په پروګرام کې شاملو متین شلمانی صاحب د لنډی کوتل نه دی او عبدالرحیم صاحب د جنوبی وزیرستان ز فکر کوم چې ټلیفون کړی دی زوړم به شلمانی صاحب ته پروگرام کې هرکلی
وایم. السلام علیکم صدقه جان صاحب تاسو ته او د سادات صاحب ته زړه تل سلامونه پیښ کوم.
وعلیکم السلام ډیر مهرباني زبی الله سادات صاحب.
یو دوا مختصر سوالونه دي لنډی سوالونه مې ته یو دا چې آیا انتخابات کوم کیږي دا د افغانستان د مسلې حل دی او کنه؟ او بیا مې پوښتنه مې دي دا چې تاسو د پلانونو د نیکونو د شاه شجاع د وخت او هغه انګریزان پیرنګین او امریکایان دا غلی دی او تاسو ملک سولر اولی او تاسو خپل منځ کې لګیست یو بل وزن لا وزن او دی خلاله د خیر په غونډې ناس کی نو دا په افغانستان مسله به دې سره حل شي.
شرمانی صاحب تاسو کده انتخاباته سره تړلې پښتنه وی نو هغه کول شي زبی الله ساده
سره انتخاباته واره کې دا یم چې دا تقریبا 30% علاقه دې کې به دې وټونه وکي دا سي علاقه دا چې هغه طالبانو کنټرول کړه.
سید ډیر مهرباني متین شلمانی صاحب لنډی کوتل نه تاسو په پروګرام کې برخه واخسته. ساده صاحب تاسو د شلمانی صاحب خبره واوریدې څه جواب ورته وایئ؟
بله بله د دوی خبرې ما واوریدې هغه څه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورګرځي دا هغه څه چې اوازې دي چې د 50% د طالبانو په ولکه کې د امداوس مونږه ان شاء الله په 3 ولایتونو کې دا ټاکنو مرکزونه لرو چې خلک براوزي او په دې کې برای ورکوي. په ټول هیواد کې مونږ د نوملیکنې پروسه بشپړه کړه چې 18.8 میلیونه کسانو په دا پروسه کې ګډون وکړو او دوی خپل نوملیکنه ترسره کړې ده او لله الحمد دغه ټاکنې به ډېرې ښې پایلې ولري ځکه دا د شفافیت لپاره مونږ ډېر کار ترسره کړی دی. دا چې آیا دا ټاکنې د افغانستان د ستونزې حل کېدلی شي که نه، د افغانستان امنیتي ستونزه او سیاسي ستونزه نور آباد لري هغه ټول که په دې باندې پوهېږي. د سیمې استخبارات نه غواړي چې افغانستان کې سوکالي راشي، آرامي راشي، امنیت راشي او دوی هڅه دې کوي چې همیشه په افغانستان کې مداخله ولاسوهنې وکړي. اما دا د به ان شاء الله رحمان د افغانستان خلکو ولسونو دغه پرېکړه تصمیم نیولی چې دا د به بهرنۍ استخبارات ته اجازه نه ورکوي او موږ به هڅه دې کوو چې څه ډول وتوانېږو خپلو حقاقونو ته ورسېږو او په ورته وخت کې به دا د موږ هڅه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د دې لپاره کار ترسره کوو چې دغه ټاکنې هم په داسې فضا کې ترسره شي چې حق حقدار ته وسپارل شي او د راتلونکو پارلمان ته داسې کسان واستوي چې هغه وکند خلکو استازیتوب وکړي.
خا زما پوښتنه به زه به بیا تکرار کړم، خو موږ سره ودود اچکزی صاحب د بلوچستان پښین زورته په پروګرام کې هرکلی وایم. اچکزی صاحب په خیر علی.
ډېر مننه صداقت جان صاحب تاسو سره سلامونه کوم.
وعلیکم السلام، ډېر مهرباني.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه تاسو پوښتنه کوله، دا اوس داسې دی دا د دې کوم انتخابات دا اوس دی د پاره مطلب دا کسان دي و سمپیته دا اسمبلی کې بیا دی صدر ټاکی که صدر ټاکل شوې دي د لپاره خاصې ده نمائندگان چې دا ټاکل شوې دي په دې باره کې کولې چې مطلب دی دا کسان چې بیا ولر بیا صدر ټاکی کڅنګ موږ د دې انتخاباتو باره کې سپارتي دې څنګه رول لري څنګه ترې په دې باره کې موږ لږ معلومات راکړي.
صحیح ده، ساده سپ تاسو کداغه پروسه لګ بیا وضاحت وکړي ودود اچکزی صاحب چې کوم پښتنه خو سخی نور سپ دې د خوست نه د افغانستان د خوست ولایت نه ټلیفون کړی دی. نور سپ په خیر علی.
السلام علیکم. خیر جوړی،
خدای دې خوشاله. شکر دې تاسو.
ما پښتنه دا غا د ورور راځي دا غا ټکنې راوړم دی الحمدلله. اوس خو افغانستان به غصه پر نشور شوې دا یو دا ټکنې چې وشي دا د افغانستان به پورا ډېر خګړې وي د افغانستان کې ګاټه دوه خو مو دې بل د پاکستاني شمالني کډنه مې دوه اوس خبره وکړه چې دا غا خبره داسې دی دا غا د خپل د پنجاب خزر ویناوغه وي هغه پښتنه دا
ز فکر کوم چې سخی نور صاحب د ټلیفون لیکه کته شو خو باید چې دا خبره په پام کې وساتو چې کومه خبره کو په داسې مجلس کې چې هغه د آداب سره سمون خوري. ساده سه ودود اچکزی سه پښتنه و چې کنه کله چې انتخابات تر سره شي او نمائندگان وټاکل شي پارلیمان ته راشي نو دوی به آیا د صدر انتخاب کوي؟
د افغانستان کې دلته د حکومتي سیستم چې دی د ریاستي دی یعنی پارلماني سیستم نه دی لکه د نورو هیوادونو یا زمونږ په ګاونډ کې پاکستان کې چې دی غلطه زمونږ دلته یوازې پارلمان د پارلمان ولسی جرګې استازي ټاکي او افغانستان درې قوې لري مقننه قوه ده اجرائیه قوه ده او قضایه قوه ده د مقننه قوه لپاره دغه ټاکنې ترسره کیږي تر څو د پارلمان ته ولاړ شي او پارلمان کې د قوانین تصویب کړي او د پټوله کې د حکومت لکړنو نظارت ترسره کړي او په ریاستي نظام کې بیا د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي د ریاست جمهوریت لپاره ټاکنې ترسره کیږي او هغه د خلکو په رایو باندې دلته رئیس جمهور ټاکل کیږي یعنی دلته صدارتي نظام نه بلکې ریاستي نظام دی.
صحیح رازو هغه پختن دا چې غنی ځنې امیدواران داسې شکایتونه هم دي چې غنی ځنې امیدواران د لګښتونه د قواعدو نه زیات لګي پدې پدې حق له تاسو شکایتونه تر لاسه کړی؟
صداقت جان پدې اړه باندې د ټاکنو خپلواک میسیون دغه ورځ نه چې ټاکنیس کمپاینونه فایل شوې دي مونږ یو کار ته پرکړې یو لاسکسيزه کمیټه مو جوړه کړې ده هغه دغه ټول موضوعات له نږدې ساری او هڅه لري کوي چې څه د ولاغه کسان چې دوی زیات مصارف ترسره کوي مونږ دوی ته د مصارف او اندازه معلومه کړې ده د هغه نه څوک چې زیات مصارف ترسره کوي هغه باید د قانون سره سم دي سره چلند کوي دوی به مجازات کوي او هم دا اوس هم دغه کمیسیون په دې باندې کار کوي تر څو هغه کسان چې دوی نه صحیح کړی دي معلوم کړی دي هغه سره باید قانوني برخورد ترسره شي. په ورته وخت کې د رسنیو کمیټې مسؤلیت هم دغه دی او د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون هم په همدې باندې کار کوي هغه افراد اشخاص چې دوی کاندیدان دي او مصارف زیات کړي دي به هغه به د قانون پر اساس جریمه کیږي.
محبوب علی صاحب د کورمن د ټلیفون په لیکه د ساسو خبري اوري صادات صاحب ګورو چې پوښتنه لري. محبوب علی صاحب په خیر علی.
السلام علیکم صدقات جان تا ته او دی ګران میمن ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني مهرباني ډیر مهرباني.
او جی صدقات جان ته د سیلند ورک نظر لرم خو نو ته دې خبر نه وکنه لکه تا په افغانستان کې الیکشن روان دي بالکل د افغانستان په ګټه بول دي دا افغانستان خپل حق دی کنه خبر تک دې کتاب چې د کوم شون وجل کیږي لکه کوم دې الیکشن ته جوړ دي کنه ایا لکه په خطر مې دا دې په صدال پوتو کې لکه تاسو په پلټي ولا دي ایا دا وشل د لخوا کیږي کله ته خپل ته لخوا کیږي ایا حکومت مضبوط دی سره کله وي دا تاسو نه کولو او غوښتل دې کوم ورور دې سیمو کو انټای مالته هیڅ قسم تا خو کی رخوت نه جوړیږي خو کوم مهرباني وکي افغانستان یو فرمه لګه داډو کی افغانستان ځل کوم کی تور نه لګی
ډیره مهرباني علاءالدین صاحب دې د کوټې نه ټلیفون په لیکه دی علاءالدین صاحب په خیر علی
سلام علیکم صدقه جان سر مننه دا مرګری چې وایله د تاسو نن ما وای وای دا اچ اوازې د طالبان نشته نو دا د دې سیمه اسق راپور دی هغه خپل سروې کړی چې اویا کې صد طالبان سره ده او بل دې چې وای چې مونږ دا چې مليت نیولې دي او دا چې د اکرم تاکلې د پلانان کړی دان کړی دي نو دې به یو کاندیدټ امنیت نشي نیولای د وټران امنیت به دې سره کړم چې
صحیح ده ډیر مهرباني علاءالدین صاحب په پروگرام کې د برخه واخیسته کوټنه تاسو زبیح الله سادات صاحب د افغانستان د خپلواکۍ انتخابي کمیشن ترجمان دي سادات صاحب تاسو سویل غوړی ورته علاءالدین صاحب چې کومه خبره
علاءالدین صاحب خو خپل ځان نه نو خو د کوم ځای سره تماس نیولای وو
کوټنه
اما دای په دې باندې باید پوه شي چې د اوس افغانستان د امنیتی سرتیری لري امنیتی ځواکونه لري او هغه مېړنی امنیتی ځواکونه د ټول هیواد څخه ساتنه کوي په هیڅ صورت هم او یاسر نه خاوره د وسلوال مخالفین یا طالبانو په لاس کې نه ده دلته دغه زموږ امنیتی مېړنی سرتیری له خپل خاورې څخه د خپل سر په بدل کې دفاع کوي که چېرې تاسو یاسر نه خاوره طالبانو په لاس کې وای موږ نشو کولای دغه ملي پروسه چې د مملکتي پروسه و هغه په افغانستان کې بشپړ کړو موږ لله الحمد نه اشاریه اته شریعه ته ملينه کسانو خدای پروسه کې ستنام تر سره کړی دی قراتون کو ټاکنو کې به په درې ډېر سویداتونو کې مدیرای ورکونې مرکزونه لرو او په هغه کې به خلک راوځي د خپل خوښې نوماندانو ته برای ورکوي دوی د لومړی لطف وکړي که د افغانستان نه بهر هم دی اقل نه غرسنې دي تعقیب کړي او واقعیتونو څخه ځان خبر کړي او بدبختانه ډېر متاثر په دې باندې چې دوی د خپل هیواد له وضعیت او حالت څخه دوی خبر نه دي دا چې مخالفین په کوم سیمو کوم ساحو کې دي او چا په دې اړه باندې گزارش جوړ کړی دی خبر دا وی چې دوی خپل معلومات په دې اړه باندې پوره کړي زموږ امنیتي سرتیرو د غژمنه کړی او دا دوی مسؤلیت دی چې د ټاکنو امنیت بخوندي کوي د رای ورکوونکو امنیت بخوندي کوي او په ورته وخت کې به د ټاکنو خپلواک نشین د کارکونکو امنیت خوندي کوي تر څو موږ وڅانګو په شفاف فضا کې د ټاکنو تر سره کړو او حق حقدار ته وسپارو
ډیر مهرباني سادات صاحب مننه ګران اوریدونکو دا د افغانستان د خپلواک انتخابي کمیشن ترجمان زبیح الله سادات په افغانستان کې د اکتوبر د 18 په شلمه نیټه کېدونکو انتخاباتو په حق خبرې اترې کولې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه به په هیواد کې د انتخاباتو لپاره امنیت د امن او مان صورتحال برقرار ساتي ګران اوریدونکو په پروګرام کې اوسو سکند د مکو بیا په دې راځو په دې موضوع نور خبرې کوو مونږ سره اوسئ
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پروګرام د هیلو بیوی د نن ورځې پروګرام کوربه زه صداقت جان تاسو ته یو ور بیا هر کلی هم کړو ګران اوریدونکو په افغانستان کې د دې میاشتې په شلمه نیټه یعنی درې ورځې وروسته انتخابات کیدونکې دي د پارلیمنت لپاره به افغانان خپل استازي ټاکي دغه پروسه دغه عمل بهیر یو خبریال په سر نظر کتنه کوي ورته په دې به خبر کوي موږ سره زموږ همکار ملګری حکمل سادات روان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه دی ورته هر کله ویم په پروګرام کې سادات په خیر علی
ډیره مننه صدقت ته تاسو اوریدونکو ټول ته سلامونه او نیکی هیله
مهرباني مننه حکمل ک یو سړی اوریدل واړی یا تاسو د نظر چې په کابل کې یا بل کوم خار کې نو د انتخاباتو څه قسمه انزور یا تصویر ورته وړاندې کولای شي تاسو
ښه صدقت صاحب ډیر وضاحت خو د انتخاباتو کمیسیون ویان زبیح الله سادات ورکړي خو د افغانستان شنبې په ورځ راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې که یو افغان وګړی یا د افغانستان یو اوسیدونکی غواړي چې خپل رایه استعمال کړي خپل رایه هغه کاندید ته ورکړي چې د خپل خوښې وړ نوماندی دوی کولای شي چې په یو مرکز کې دوی څو محلونه جوړ کړي دي. په هغه محلونو کې د ښځو محلونه ځانته دي او د سړیو محلونه ځانته ویشل شوي دي. دوی به ول خپل هغه تذکیره چې وړاندې سپیکر شوي ده د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه وړاندې په تذکیرو یا د پاکستان په لکه پاکستان کې جامو وګړو ته شناختي کارډونه ورکړل شوي دي، دلته په افغانستان کې د پاکستان په اغنې دلته تذکيري مونږ ورته وایو. په دې تذکیرو باندې سپیکرونه لګېدلې دي او هغه سپیکرونه به د هر کله چې یو افغان وګړی د انتخاباتو مرکز ته یا محل ته ننوتو نو اول په دروازه کې به د مرکز مسؤول مدیر ورته ولاړ وي. هغه به دا تذکیره او د تذکیرې په شان سپیکر ګوري چې دا تذکیره او سپیکر د تایید وړ دي او که نه دي. هغې نه وروسته به دا خپله د دویم د هغه کومه دوی چې هغه د کمپیوټري الې ورته لګول دي هغې ته به ورځي، خپله ګوته خپل نوم به ثبت کوي. هغې نه وروسته به دی دویم ځای ته چې په هغې تذکیرې او سپیکر باندې ټپه ورته وهل کېږي هغې ته به ورځي. دریم کس به یې هغه انتخاباتي پاڼه ورکوي کومو کې چې د کاندیدانو انځورونه او د دوی پیژندګلوي یا نمبر یې ورکړل شوي دي هغه پاڼې به ورکوي او دوی به خپل هغه خوښې وړ نومان چې دوی ورته رایه ورکوي هغه به انتخابوي. هغې نه وروسته به صندوق ته ځي او صندوق ته به دغه پاڼه اچوي.
ښه، حکمل دا خو تاسو هغه پروسه بیان کړي چې څرنګ به یو ووټر یا رایه اچوونکی ځي او خپل رای به ورکوي، ووټ به اچوي. خو زما پوښتنه داسې هم وه چې ګنې یو خبریال په حیث باندې که تاسو کله په لارو کوڅو کې ګرځئ، بازار ته ځئ، خپل کار پسې د کور بهر وځئ، نو داسې څه قسمه منظر تاسو وینئ چې ګنې هغې نه دا احساس کیږي ګنې چې په دې هیواد کې انتخابات کیدونکي دي، ځای په ځای د امیدوارانو پوسټرې لګېدلي دي، جلسې کیږي، سیاسي غونډې کیږي، بیا په مطبوعاتو کې پاغې باندې تبصرې کیږي، داسې یو د انتخاباتو سره تړلې هلې ځلې داسې په نظر راځي په عامه توګه؟
بالکل صدقه صاحب، د نن 22 ورځې وړاندې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو لپاره 22 ورځې وړاندې رسمي کمپاینونه د کاندیدانو له لوري شروع شول. نن یې اخیری ورځ ده، یا د شپې نن اوس مخام ده، د شپې 12 بجو پورې به دوی خپل کمپاین کولای شي. 12 بجو نه وروسته دوی کمپاین نشي کولای. دوه ورځې وخت ده چې شپږم جمعې ورځې کېږي، هغه به د افغان وګړو د ذهن د ارامتیا لپاره ورکړل شوی دی چې دوی خپل انتخاب په ښه توګه وکړي. په دې 22 ورځو کې کاندیدانو ښه په جوش کې، ښه په بازارونو په خپلو عکسونو باندې رنګ کړي وو. داسې ځای مونږ چې په ښارونو کې په سړکونو باندې هغه انتنې چې د چراغونو لپاره لګول شوي وي هغې کې داسې ځای نه لیدلی کېدو چې بل کاندید دې راشي په هغې نه دې خپل عکس ولګوي. نو مونږ چې څومره د کمپاینرانو کمپاینونه ولیدل هغه ډېر په ښه په جوس سره یې کړي دي. په 22 ورځې وړاندې دا 22 ورځې دوی خپلو ماکلینو سره کتلي دي او دعوت کړي دي چې دوی ته رایه ورکړي.
صحیح، په مطبوعاتو کې آیا د امیدوارانو ترمنځ مو بحث مباحثه کیږي؟ څه وایي تاسو، څه فکر کوئ چې ګنې امیدواران په کومو موضوعاتو د ووټرانو نه رایه اخیستل غواړي؟ څه کې اقتصاد دی، امن و امان دی، تعلیم دی، روزګارونه دي، داسې قسمه مسلې امیدوارانو وړاندې کړي دي چې کینې هغه په حمایت ترسره کول غواړي، ترلاسه کول غواړي؟
بالکل صدقت صاحب، اول خو باید زه دا ووایم چې په افغانستان کې د پارلمان انتخاباتي کمپاینران یا کاندیدان خلکو ته دومره سختي ودی ورکوي چې چرې رئیس جمهور به هم په افغانستان کې داسې ودی چاته نه وي ورکړي. خو بیا هم په دوی په مطبوعاتو کې په خپلو بینرونو باندې داسې شعارونه هم لیکلي دي بعضو کاندیدانو چې هغه د عامو خلکو لپاره د تایید وړ وي، چې یعنې یو کاندید کولای شي چې دا کارونه مونږ ته ترسره کړي. په دوی په خپلو د افغانستان د اقتصاد، د افغانستان کې په امن او په داسې نورو موضوعاتو باندې د خپلو هغو مراجعینو چې دوی دفتر ته به د دوی د سپورټ لپاره ورتلل هغوی کنې کول او دوی اوس نو یخیری ورځی د شه نن بولس پجه به دا کمپاینونه پای ته رسیدي او دوه ورځی ولست دا وخت ورکړل شوی دی چې دوی خپل انتخاب هم په آرام توګه تر سره کړي.
خو ورسی پښتنه چې ووټرانو سره هغه خلق چې ګنې غیب رائے چې غی سره کتا سو خبري شوی نو خلق څه فکر کوي څه کوم قسم امیدوار ته به ووټ ورکوي؟ زړه سیاست مدار چې دی سیاستدانان چې دی او کنه غواړي چې نوی خلق نوی سیره رامسته شي؟
صدقت سیب وو وایو چې په افغانستان کې لکه نن چې په هلمند کې عبدالجبار قهرمان دی و ماین په 14 کې وژل شو هغه افغان ولست ډیر وزای سیاست وړاندې کولو. مقصد دی عبدالجبار که په تیرو انتخاباتي کمپاینونو کې یو عبدالجبار قهرمان او په کابل کې بشر دوست او داسې یو څو د ګوتو په شمار نور وکیلان بوم وی چې د زړو وکیلانو نه ډیر افغان ولست انتخابوي. خو په عموم کې په ټول افغانستان کې په تیر دور کې چې کوم پرلماني کاندیدان وو یا وکیلان وو هغوی ترې افغان ولست رضایت نه لري، ځکه دوی وایي چې هغه کارونه یې مونږ ته نه دي ترسره کړي. کوم کارونه یې چې زمونږ طرفه د انتخاباتو په دور کې هغه وعده چې مونږ ترې کړي وي هغه یې تقریبا 60% هم نه دي ترسره کړي. نو پر دغه انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي د ډیرو هغو خلکو سره چې ما خبرې کړي دي زړو وکیلانو ته به ډیرو خلک رای ورنه کړي او نوي کاندیدات به دا ځل رمخته کوي.
سید ډیر مهرباني حکمت
کور ودان مننه.
کران اوریدونکو دا زمون همکار ملګری حکمل روان په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خبريال دسترګنې یو تصویر خاکه وړاندې کوله. ګران اوریدونکو په پروګرام کې اوسو سکند د مکه او د دمه ورستو راځو په پاکستان کې د تعلیم په موضوع خبرې اترې کوو. مونږ سره اوسئ.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
ګران اوریدونکو په پروګرام هلو وی وی کې درته زده پروګرام کوربا صداقت جانی واری بیا هر کله ویم. ګران اوریدونکو د تعلیم په پاکستان کې د تعلیم په موضوع خبرې اترې کوو. د پاکستان د سپریم کورټ یا په یا ستر عدالت په امر باندې په هیواد کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده او دغه کمیټه څه سفارشات کړي دي یا وړاندیزونه کړي دي په پاکستان کې د تعلیم په مت کې د اصلاحاتو په لړ کې. په دې خبر کې مخسر عمر اورگزی صاحب د الف اعلان نومې غیر حکومتي ادارې مشر دی د تعلیم په مت کې کار کوي. اورگزی صاحب ته په پروګرام کې هرکلی ویم. عمر صاحب په خیر علی.
ډېر مننه صدقت صاحب استاسو د ستاسو ټیم او د ټولو اوریدونکو.
مننه. مهرباني. ډېر مهرباني. دغه کمیټي د دې کار سره د سپریم کورټ دغه کمیټي ولې جوړ کړی دا او اوس داسې رپورټونه دي چې کنه کمیټي خپل څه ځنې څه وړاندیزونه یا تجاویز وړاندې کړي دي حکومت ته، کده دغه څه مهم ټکی شریکې را سره؟
ها صداقت صاحب، اول خو زه د کمیټي باندې نظر واچوم. مدینه مخکې زه دا یو خبره ضروری ګڼم چې تقریبا یو اتیا کال وشو زمونږ د ملک او زمونږ د ملک اوسه پورې دا یو فیصله ونه کړه چې مونږ تعلیم کوم معیار کې مسلمانانو ته ورکو. نن نک مونږ دیرش کاله تلوخ کلم مشر کثر مونږ کینو هغه وی چې زمونږ دور کې تعلیم ډیر خو او اوس چونکی تعلیم نه یو بزنس هم جوړ شو او هغه وجنه مطلب چې یو هغه چې کوم کوالټی ایجوکیشن دا یا مار تعلیم دا هغه ورځ په ورځ خرابېږي لګي. دا کمیټي چې کوم تاسو ذکر کوئ په دا کمیټي زمونږ چې کوم فیډرل احتساب کمیشن مشر دا طاهر شہزاد صاحب هغه دا کمیټي هډ کړی دا او دا کمیټي د دې کمیټي سپریم کورټ یعنی زمونږ چیف جسټس صاحب هغه دې منځوري ورکړي و چې تاسو کینه دې سر تاسو مختلف یونیورسيټانو چانسلران وایس چانسلران سیکټریان پروونشل سیکټریز تاسو خپل منځو کې کینه تاسو یو رپورت مونږ ته راکړي چې د پاکستان کې د تعلیمي معیار په کوم ځای ولاړ ده او څه ریکمنډیشن تاسو فیډرل ګورنمنټ ته ورکوي. نو هغه چې نن کومه غونډه کړې وه هغه غونډه کې دا مخته راغلي دي چې اول خو چې کوم دونیم کروڑ مشمان د سکولونو نه بهر دی دا د سکولونو ته راوستل شي او به چې زموږ کوم تعلیمي
دا هغه مشمان دی اورګزی سپ چې غنی عمرونه د سکول د تک دی خو د سکولونو ته پسو وجنه
جی جی دا تقریبا شپږ کال پنځو کال نو نشتر شپږ کال پر چې کوم مشوم دا موږ سره دونیم کروڑ مشمان په دی وخت کې په ملکی سکولونو نه بهر دی چې هغه سکول ته څه ډراپ آؤٹ شوي دي او څه بالکل سکول ته راغلي نه دي او دې علاوه چې کوم زمونږ ایجوکیشن بجټ دا هغه ته چې کوم مونږ بجټ کې ګدو هغه په دې رپورٹ کې ذکر شوی دا چې 2.6 مطلب 2.6 اف
دوا شاریا شپږ د جی ڈی پی یعنی د کمی د کل کمی پیداوار دغه فیصد دی 2.6
جی دا دا د څلور فیصد شي خو تیر حکومتونه هم په دې باندې مونږ تیر حکومتونه سره جنگ کړو ولې چې د پی ایم ایل ان پاکستان مسلم لیگ چې کوم نواز ګروپ ته د دې خپل منشور کې یعنی مینیفیسټو کې دا خبره په واضح تر لیکلو چې کله زمونږ حکومت راشي دا د 2013 خبره کومه چې زمونږ حکومت د تعلیم ته 4% اف جی ڈی پی ورکو خو چې کله بیا حکومت راغلو په اسمبلی فلور باندې بیا هغه ټیم چې کوم پرایم منسٹر چرو نو اشرف هم دا خبر کړی چې موږ به تعلیم ته 4% ورکو بیا په دسي انټرنیشنل کانفرنسز کې هم دا خبر وشو خو اند اف دا ریزلټ دا راغلو چې هغه 4% نه کو هغه 3.2% ایجوکیشن بجټ کو
3.2%
بیا چې کله د طریق انصاف ګورنمنټ راغلو طریق انصاف په خپل منشور کې دا خبره کړې چې موږ به تعلیم ته 5% ورکو یعنی 5% اف جی ڈی پی به موږ تعلیم ته ورکو نو چونکی سپریم کورټ دا خبره کوي چې 4% خو چونکی ډېر لازمی ده چې ته معیار تعلیم ټیکول غواړې نو 4% اف جی ڈی پی خو لازمی ته ورکړه دا یو ریکمنډیشن دا هم ورکړی دینه بعد یو بل ریکمنډیشن هم ورکړی چې په عمل کې د چونکی سلیبس چې کوم دا زموږ دی وخت کې پاکستان سلور قسم سلیبس پڑھاو کیږي یو زما سرکاري سکولونو کې سلیبس چې کوم پڑھاو کیږي یو لو کاسټ یعنی چې کوم پرایویټ سکولونه دي او چې کوم کم فیس ولا سکولونه دي 200-500 دا یو سلیبس تا بیا یو زما ایلیټ کلاس سکولونه دي نو مینا اخلم په پاکستان کې دی وخت کې 10,000 یا 10,000 د میاشتې فیس ته هغه سکولونه یو سلیبس تا یو زما بیا دینی مدرسې چې کوم دي هغه کې چې کوم تعلیم مشمانه ته ورکړل کیږي نو دا څلور قسم سلیبس موږ په دې ملک کې پړو مشمانه ته نو دا او ته دا خبره صدر کمیټي دا خبره هم کړی دا چې یونیفارم سلیبس په ټول ملک کې پکاله یعنی یو شان دی سلیبس یعنی یو شان دی ذکرې کتابونه دا یو شان دی پکار دی په دې ټول ملک کې او دی دا هم ریکمنډیشن ورکړی دا چې یو پراپر مانیټرینګ سیستم دا انټروډیوس شي یعنی کوم خبرو کو د صبح کې خو مختلفو صبح کې مانیټرینګ سیستم شته خو چرته خو مضبوط ده او چرته ډیر کمزور ده بیا آرٹیکل 25A خبر هم کیږي چې کیونکه آرٹیکل 25A په 2010 کې قومي اسمبلی نه بل پاس شو او چونکه 18 ترمیم نه بعد یو ایجوکیشن چونکه صبح ته لاړو ڈیزولو شو دا سبجیکټونو الته کې هم په صبح کې هم دا بل آرٹیکل 25A پاس شو آرٹیکل 25A بل کې دا وی چې دا د حکومت وخت ذمہ داری ده چې ماشوم ته 15 کل 99 شپاره سو پرچا عمر وی هغه ته حکومت وخت فری یعنی وړیا او لازمی تعلیم ورکی نو هغه بل هم په مخته ناراضي مطلب امپلیمنټیشن نشته نو دا سي څه نور هم ریکمنډیشن مخته راغلي دي خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې دا ریکمنډیشن چونکه سپریم کورټ خپل یو کمیټي جوړ کړی دا استابلیش کړی دا او پرایم منسٹر هم یو ایجوکیشن ریفارمز کمیټي استابلیش کړی دا او دینه مخکې هم موږ سره داسې پرایم منسٹر انیشیټیوز پروګرامونه مخته راغلي دي خو آیا اوس په څه عملی جامه هم ورکړل کیږي یا صرف رپورټونه او خبرې دا به کیږي ولې چې دی وخت کې کزو تاسو قبایلی سیمو خبرې وکړم چې زیات
وخت لګ کن وخت کې لرو او رګزی صاحب خو لګ کده دغه قانون خبرو کړو تاسو چې آرټیکل 15 اے د دې کې تاسو وایئ چې حکومت وخت دا ذمہ واری ده چې ګنی هغه به د 15-18 کالو ماشومانو ته تعلیم یقیني کوي نو که دې لکه تفصیل بیان کړي چې ګنی حکومت به دا خبره څنګه یقیني کوي او بل دا چې ګنی مور پلار باندې هم څه قدغن یا پابندي په دې کې لګول شوی ده چې ګنی هغه به هم دا خبره یقیني کوي چې هغه بچي یا بچي د سکول ته لاړ شي تعلیم دې ترلاسه کړي
جی چیر تک دا خبر مخترغ لی التکی چونکہ دا قانون قانون سے کلو جوڑ شی ہو پاکستان کی اگر خبر چی قانون ہو جوڑ شی پاغمل عمل نکی پدی قانون کی دا خبر کی چی منگ با معشوم تا فری تعلیم رکو نو پدی من حکومت دا دا وقی چی چونکہ سرکاری سکولوں کے تعلیم آلڈی فری دا منگ پیسی تعلیم معشوم نا اخلو خو بل سیٹ تا چی کمپلسری پکی راشی کمپلسری مطلب دا شو چی لازمی
لازمی
بیا دا لازم پدی بانے بیا والدین تا سزا پکار دا یا مطلب حکومت وقت تا سزا پکار دا یا چکم ذمہ داران کسان دی ولی چی کڈیر زینو کیو گورے زمون چکم فار فلنگ ایریاز دی قبیلی علاقہ جاتی یا مونگ کوئستان خبر بستاستو کما ال تکی چرت سکولون نشتا چرت والدین مشمان سکول تنستی او دا دواړه فیکٹرز پکې رسی بیا دلته کې لا اینڈ جسټس حکم ډپارټمنټ دام پکې کینی خو دا بهر حل دا یو ډیر لمبا پروسیس دی بیا دا خبر هم وکړي چې والدین بشپګ مشتو جیل لازمی کیږي حکم والدین سکول ته مشوم ناشتي خو بیا خو جیز دلته کې دا خبر کوم ایس انالیسټ یعنی ایکسپرت دا خبر زه ضرور کوم چې کوم والدین سکول ته مشوم ناشتي هغه څه ګیلله هغه د ریاست نه څه ګیلله هغه ریاست نه دا ګیلله چې اول خو زما ته پخ سکول کې استاد نشتا بیا خو زما اخ سکول کی فیسیلیٹیز نشتا بیا خو پغه سکول کی ماته معیار تعلیم نه ملويږي نو زه ولې ماشوم سکول ته واستوم هغه په خپل ځای باندې ټی خبر کی کدی و کی مونږ خبر کو چې 2 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي په د 2 کروڑ کې کده شي 1 کروڑ ماشومان د سوي چې هغه والدین نه سي خو د 1 کروڑ ماشومان د سوي چې چرته ال تکي سکول اکسس نشتا ولې چې زمونږ په ډیرو کلیوالو سیمو کې تاسو سره ہائی اسکول راشی سوری مڈل اسکول وی مڈل نہ بات سر بیا ہائی اسکول نشتا ہائی اسکول نہ بعد ہائی سیکنڈری اسکول نشتا استادان تا سر نشتا پدی کمیٹی کی دا ہم ریکمنڈیشن اور کڈل کی چکم پرائیویٹ ادری دی مون خو بار بار حکومت پرائیویٹ درو پس بیا ڈنڈا را واخلی خو 36% یعنی 36%
مسلمان
دا پرائیویٹ ادارو دلتا کی سنبھال کڑی دیتا تا او بیا دا هم خبر کیږي چې پرایویټ ادارو باندې فیسونه چې کوم زیاتوي یا کموي دا یو غټه انډستری جوړه شوې ده اویل نه بعد اویل ان فیکټ هغه نه ګیس نه بعد خو دلته کې ته خپل سکولونه هغه باندې بلیم مه لګوا ته خپل سکولونه دومره خو جوړ کا یعنی هغه معیار دومره ټیک کا چې بیا پرایویټ سکول ته څوک ماشوم نه استي او چونکه حکومت دلته کې کمزوري ده مانا بڑے خلق خپکی گئے ہم پدی خبر ہے حکومت کمزوری ہم دا او ذمہ داری ہم دا چی دا دا ٹکڑ لیشی او چی چونکہ ز یعنی ز یو کا زما بچی وی نو زب خپل بچے 200 سکول تا واسطہ ما خسور کلی سکول تنا سما دلتا کی زتا تو بلم خبر کما چی زمون چکم ایڈوائزر دا پرائم چکم خیبر پختونخوا ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر زیاولا بنگش اغه دا خبره چې کله اغه سوګن واخص اغه دا خبره بار بار وکا چې سرکاري استادان بخپل مشومان په سرکاري سکولونو کې داخلي نو آیا سرکاري استاد په سرکاري سکول کې سبق خي اغه په خپل ځان مندمره بروسه شته چې زه خپل مشوم د سکول کې داخل کوم اغه ته معیار تعلیم ملاو شي بل اړه تک تاسو ګوري د سند چې کوم ایجوکیشن منیسټر دا اغه خپل مشوم په سرکاري سکول کې داخل کړه خو دا یو خو سټپ دی طرف ته یو خو اقدام دا خو بل خبر دا چې زه به دا خبر ضرور وکم چې زما پنځم کلاس ماشوم د دویم کلاس کتاب نشي پڑھول نه انګلیش کتاب پڑھول شي او دو سنتنس نشي پڑھول ملټیپلیکیشن نشي کول میتھ نشي کول دنیا لگے دا مون پ میتھس اینڈ سائنس منے دنیا خبر کی نیو ٹیکنالوجی منے خبر کی نیو منے ایپس منے خلق خبر کی زمون اوس پوری دل تکی سلیبس منے دا کمپرمائزز ونه شو چې کوم سلیبس په مونږ ماشوم ته خیو او د خپل ایجوکیشن سیستم یعنی معیار به څنګه ټکو نن کدونیم کړه مشمان خلق ذکر کی دا فګر ډیر زیات تی خو کتا سو مونږ سره ډیټا ریجیم سترونګ نه دا چرته زمونږه عدد شمار ټکو دا فګر دینه هم زیات تی
دغه شمیره ته زه بیا راتلم او دا پښتنه مې کوله چې کنه آیا دا ویل شوې دي چې دغه ډېر لوی شمیره ده سره د دې چې تاسو فکر کوئ چې کنه دا به کېدې چې کرا معلومات نه یا کرا شمیرې نه نو څومره تاسو فکر کوئ چې کنه د دې په دغه آیا رپورت کې دا ویل شوې چې څه وجوهات څه دي چې دا ماشومان د سکول نه بهر دي
دیکی مختلف وجوہات خی ریزن سم دا خی چی دا مشمان سے سکول زن ازائی کی پرسنٹیج خی چی پیرنٹس ناٹ ویلنگ ٹو سینڈ دیر چائلڈ ٹو سکول مطلب چی والدین نه غواړي چې خپل مشوم سکول ته واستي اوس والدین ولې نه غواړي هغه یو ځانته کہانی ده او چرته پکې دا خبره لګی چې اکسس نشته سکول ته اکسس نشته
نږدې چې ته سکول نشته
نږدې سکولونه نشته چرته پکې دا خبره هم کیږي چې ګوست سکولونه وجنه مشومان سکولونه نه بهر دي یعنی په ډاکومنټیشن کې سکول شته پروگرام باندې سکول نشته نو مختلف او بیا چې کوم جی زمونږ پیرنٹ ٹیچر کونسل جوړې شوې دي پی ٹی سیز ورته وي مختلف صوبو کې خپل خپل نمونه دي ایس ایم سیز او دا وغیرہ پی ٹی سیز او په فاټا کې چې کوم دي تعلیمی اصلاحي جرګه جوړې شوې دي خو هغه د لپاره هغه فنکشنل خو نه دي هغه د لپاره یعنی والدین زما قوم کې دا شعور والنتیرلیزم شعور نشته کچرته ولنټیر ریزم شعور زما قوم کې نشته ولنټیر لیکار هیڅ کوم نه کوي بولي چې هغه کمیټیانه چې کمی جوړې شوې دي په سکول سره باندې هغه ولنټیر دي
هغه رضاکارانه کار کوي په کار چوکي
جی
رضاکارانه کار چوکي په کار ده
جی 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 رضاکارانه نو هغه قوم کې هغه جذبم نشته نو دا ټول چې راوخلي خو امید دار لرو چې د نوې حکومت پر ریفارمز باندې چې ښه کارو کی خو ریفارمز ډیزاین کول څه ګران خبره نه ده صداقت څه ریفارمز ډیزاین کول ډیر اسانه خبره ده ریفارمز امپلیمنٹ کول ډیر ګران خبره ده او بیا هغه لپاره ایجوکیشن مطلب فینانس یعنی پیسې راوړل هغه یو ځانته یو هډک ده او نو دا ټول خبره ده چې دا د مون 3 پیس ورته وي جی پیرنٹ providers politicians
see.
no the three piece chikala khpal mand ki coordination strong nahi matlab ki walidain shikayat na ki the school aw providers yani teachers aga mushuman sara khwari na kawi yani mushuman ta sabak na khi ya matlab dilchaspi na khali aw ya matlab politicians pa kitabun ki ya khpal manifestos ki priorities education ta warkawi خو ته دین اندازه واخله چې آیا مونږ پرایورټی سمره ایجوکیشن د ورکو چې زمونږه تعلیمی بجټ دا حال ده
عمر صاحب ډیره مهرباني
خوشاله اوسه ثانک
یو مننه ګرانو ریډونکو دا عمر اورگزی د الف اعلان نومي غیر حکومتي ادارې مشر چې د تعلیم په مت کې کار کوي او د حکومت هغه یوې کمیټې سفارښتنو په حق له خبرې اترې کولې چې حکومت ته پکې وای چې غنی یو اصلاحات دیو کې د تعلیم په مت کې ګرانو ریډونکو په پروګرام کې اوسو سکند د مکو پیارازو نور خبرې کې په پروګرام
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
گرانو ریدونکو دا وایس آف امریکا هلو وی ڈیوا پروگرام دی زو دا پروگرام کوربا صداقت جانم او دا وقت مونږ سره زمونږ همکار ملګری فواد احمد فواد لامی صاحب دا شارجی نه دا ټلیفون پلی کده فواد بخیر علی
بخیر اوسه سلامات اوسه تاسو سلامونه او دا بی وی ډیوا ریډیو پرمونه او ریډیو پرځ چې زمونږ هغه غوري
او فواد سره به مونږ خبرې کوو په افغانستان کرکټ لیگ باندې چې دا وخت په شارجه کې روان دی نن پکې هم میچ شوه دی فواد که نن د نن ورځې حال بیان کوي او بیا به په ټورنمنت باندې نور خبرې وکړو
بالکل صدقه جانا دغه اوس میچ روان دی هغه د بلخ لیجنز او د ننګرهار یو پارت د چمنو ترمنځ دی اول اننګ یا اول میدان خلاص شو دی او دویم میدان دی دویم میدان هم تقریبا کم وخت پاتې دی او ډېر کم منډې پاتې دي چې دتي لوبه مخ په ختمېدو ده په دې نننۍ لوبه کې اول ځل د بلخ لیجند ټیم توپوهنه یا بیټنګ غوره کړ د تاسو د ګټلو وروسته او په لومړي میدان کې د بلخ ټیم وکړه شو چې ټول څه لاوره ولوبېږي او د وو لوبغاړو یا وکټو په سازیدو سره یې یو څلور درې ګرش منډې جوړې کړلې په لومړي میدان کې کتام د ننګرهار لیپارت لوبغاړو وکړې شو چې ډېر زر او په لاره پتی د بلخ ټیم دوا اول وکټ واخی خو وروسته دریو بیټسمنانو هر یو له څلور ډېر منډې جوړې کړې په لومړي میدان کې د بلخ ټیم تر ټولو زیات منډې رویندر سنگ بوپارا وکړې په 15 منډو کې خو فضل نیازی بیا کیچ آؤٹ کړ او اندراز د نن ورځې په لوبه کې د بلخ لیجنډ په لوبډلې کې هغه نامتو بهرنی لوبغاړی کریسټیل چې دی هغه نه لوبیږي او په دویم میدان کې اوس ننګرهار نیو پارک بیټینګ کې او په دې بیټینګ کې دروځه پوری چې دوی کوخه کوي چې هغه نمبر ته ځان ورسي نو اووه نوي رنځې جوړ کړي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي نو اووه دېرش رنځو یا منډو ته دوی ضرورت لري چې هغه پوره کړي
څو اوورونه پاتې دي
دغه لوبې ته په لیدو سره چې دا لوبه به ننګرهار لوبډله وګټي که همداسې مخته ولاړ شي
څو اوورونه پاتې دي
اوورونه دروسه پورې څوارلس اواره پنځلس اواره شوي دي او پنځه اواره پاتې دي ټول ټال پنځه اواره دغه اوس چې ما تاسو سره خبرې کولې نو نتیجه اوس دا ده چې یو سل دوه منډې کړي دي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي په پنځلسو اواره کې درې دېرش منډو ته ضرورت لري په یو دېرشو بالونو کې یو دېرش باله پاتې دي او درې دېرش رنګ ده
که لگ فواد لاړ شو د دې ټورنمنټ یا د افغانستان پریمیر لیگ لگ پس منظر وړاندې کو داسې اوریدونکو د چوړاندې په نوی خبر نو د دې پریمیر لیگ تنظیم چا کړی دی او د کیسومره لوبډلې دي
دا تر ټولو مهمه خبره خدای دې چې د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ شلواره دا په دې ډول ای پی ایل جوړ شوی دا یو لیگ جوړ شوی دی او په دې کې دا ځل پنځه لوبډلې ګډون لري پنځه لوبډلې پکې لوبیږي چې د هر یوې یوې بلخ لیجنډز دی بلې پکتیا پانترز درېیمې کابل ځوانان څلورمې ننګرهار لیوپارډز او پنځمه لوبډله کندهار نایټس دغه پنځه لوبډلې هر یوې دوه دوه لوبې لري یو د بل سره او په دې کې خارجي لوبغاړي هم اخیستل شوي بولې یو څو وخت مخکې لګېدلی وه او په هغه کې د افغان لوبغاړي او بهرني لوبغاړي د کرس ګیل په شان نامتو لوبغاړي او نور دا اخیستل شوي دي د پاکستان نه هم د لوبغاړي څو ځاني اخیستل شوي وو خو وروسته بیا هغه د پاکستان اوسني لوبغاړي د لوبو نه منې شول او شاید افریدی چې ریټایرډ لوبغاړی دی هغه په دغه ای پی ایل کې چې د افغانستان پریمیر لیگ دی په دې کې اخیستل شوی دی لوبیږي د پکتیا لوبډلې ته د دې اهمیت په دې کې دی چې دا د افغانستان لومړۍ تجربه ده یو اکسپیرینس دی چې دوی کوي چې په شارجه کې او لومړي ځل باندې په تجارت په شکل او هر ټیم ځان ته سپانسران لري او فاینانسي او اخر لوبغاړي اخیستل شوي دي او داسې لیګ جوړ شوی دی دا اول ګام دی او دوی هیله مند دي د دغه تاسو ویل چې چا انتظام کړی دی د افغانستان کرکټ بورډ دا انتظام کړی دی او د افغانستان کرکټ بورډ ډېر دې ته خوشحاله دی او دې په تمه دی چې په نږدې راتلونکي کې به په نورو کلو کې دا لا پسې په یو ښه زبردست کرکټ لیگ بدل شي او د پاکستان د کرکټ لیگ او د هندستان کرکټ لیگ چې کوم دي آی پی ایل او دا د پاکستان لیگ چې دوی په شان دغه یو معتبر لیگ څنګه جوړ شي خو هم ډېر لیدل لري او په ټي وي باندې ډېر لیدل کېږي او خلک دې
تعقیبوي فواد د دې کرکټ د چکومې لوبډلې په لیگ کې افغانستان لیگ کې برخه اخلي نو د دې مالکان یا مرستیالان څوک دي مالی وسایل دې کې څوک دا افغانان دي ک بهر
بهر دا فاینانشدان افغانان دي افغان ګل بهار څنګه ټریډ کمپنی چې دا ګروپ چې دی هغه ټول لوی فاینانسات د کرکټ لیگ دی دا مو خطر د دې لیگ نوم هم د افغانستان ګل بهار کرکټ لیگ په نامه جوړ شوی و ګلبهار هم سره وایي ځکه چې دغه لوی فاینانسیر د ګلبهار ګروپ په نامه دی او په دې کې نور کمپنیانې وړې وړې هم شته چې هغه هم د افغانانو دي او څو نورې کمپنۍ دي چې هغه بیا د هندوستان سرمایه‌داران هغو پکې پانګونه کړې ده او هغو فاینانس کړې دي نو دا اول ځل دی نو دا یو څو کمپنۍ دا مخته شوې دي او په راتلونکي کلونو کې کرکټ بورډ ډېر امیدوار دی چې نور کمپنیان به هم راشي د نور ملکو او ډیرو جګړو قیمتو به لوغاړي واخیستل شي او دا کرکټ لیگ به لا پسې وغوړول شي.
تاسو به د کمنټیټرانو یا د چکم کوم خلق چې په میچونو باندې لوب باندې تبصره کوي هغه سره هم خبرې کیږي، نو هغه د لوب معیار ته سره کتنه کوي، څه نظر دی دا غي او بیا په کې د عام خلکو دلچسپي سمره د دلچسپي کچه سمره ده؟
د دلچسپي کچه خو د خلکو ډیره ده، کتم ماده چې مثلا کسان ول دل چې په ډیر غوسه شی بو کې مثلا راتل او په ډیر خوشاله سره او هغه نمونه یې خپل د خپل لوغړو نمونه یې پوت کړی دي او ته خوشاله دي. خو بیا هم شمیر دومره ډیر نه دی ځکه چې لا شارجه ده اته کو په دې شارجه کې دوه ورځې خو مزوري کار راغلی دي خپل کار کوي او په خپل کار کې په موبایل کې یا په ټلیفون کې دغه لیک ګوري او ساری ډېر څوک تر لري خو خپل کار روزګار هم دي خلک. نو دا لیک په افغانستان کې د نن جوړ شوی او الته کوي بيخي دې لیدونکي درلودل خو د افغانستان بهر دې په شارجه کې دی یو بل ملک دی او دلته افغانستان چې پاکستان کې د افغانستان دي چې د پاکستان دي خو یې خپل کار روزګار لګیا دي او په افسي پورز دی او د جمی پورز باندې کړي بیروبار دي ته وي رخصتي چوکي د کار نه نو وي ډیر صفان دي هر دغه نور ورځو کې هر یو په خپل کارو باندې مشغول دي او خو په کمپیوټر په ټلیفون موبایل باندې په دې باندې ساري همیشه لوبې ګوري.
صحیح د معیار لکه د لوب معیار د پلیرانو یا د لوبغاړو معیار باندې څه کمنټیټران څو
د لوبي معیار ډیر خار ډول کیږي د کمنټیټران سره چې ما خبرې کړې دي دلته ډیر په لوړ کچه په لوړ معیار باندې لوبي رواني ځکه چې ډیر نامتو نامتو ډیر مشهور لوبغاړي په دې ټورنمنت کې راټول شوي دي د کاناډا افغانستان نه دي مال کم مکه چې
بهر نم دي
د ډیرو مختلفو مثلا هم دا و چې د کوم لوب روانه ده په دې کې هم خارجي لوغاری لوبه کوي او لکه مخکې چې ما تاسو ویل چې اته تلوي ځان د شه یا څنګه چې جوړ کم چې جوړ کینو هغه د ننګرهار اندري پلیچر او اندري پلیچر یو ډیر نام څو لوغاره دي د چې راغلي دي په ډیر ډول معیار باندې لوبه کوي په ډیر ښه لوبه کوي او دا کوچ د افغانستان د ټیم دی هغه هم د بهرنۍ دی د ویسټ انډیز دی نو هغه ډیر ورته خوشبینه دي چې دا هغه به کیږي.
صحیح فائنل یا فائنل یا ورسی لوبه وکړي
او فائنل لوبه د یک شنبه په ورځ کاکو شوی دی چې لوبه وشي او په هغه کې لا تر اوسه نه معلومه چې کوم مې لوبډل به یو د بل په مقابل کې سره وځي خو د یک شنبه یا د اتوار په ورځ چې د اکتوبر 28مه کیږي د شارجه په وخت به 8 بجې دلته لوبه روانه او هغه فائنل لوبه به وي.
صحیح
دغه نه وروسته دا غلی ختم شي.
صحیح ده، ډېر مهرباني فواد.
ډېر مننه او کورسي کې مخکې دین چې مخه کاوه کومه زبدا ورسته ریزلټ یا اخیری نتایج هم او ریزین څوران دي کومه همدا شی به د ننګرهار لوکټلا یو څل ځل سترانځ جوړ کړی دي او نولس اوور کې نولس منډې پاتې دي او بخې نولس منډې پاتې دي
فواد د پروګرام وخت به هم سر ترسي نو زه به تاسو ته اجازه درکم او زه به خپل د اوریدونکو نه اجازه وغواړم. ګران اوریدونکو په دې ځای هم په دې ځای د نن ورځې هلو وی وی پروګرام وخت سر ترسي، زه د پروګرام کوربه صدق جان د پروډوسر ارشد علي سره تاسو نه اجازه وغواړم. د الله په امان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.